السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زهنی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې تاسو ته 19 خبرونه پښتونخوا کلی په کلی وړاندې کوو. نننې خبرونه په خوست ولایت کې جوړه شوې ده. دالته ځوانانو سره د غیدو مشکلاتو او غوښتنو په اړه خبرې شوې دي. خبرونه زموږ همکار نجیب الله الوخیل جوړه کړې. راځي چې ورته وښیو.
پختونخوا کلی پکلی د کلیوالو سیمو رادیوي نندارا مشال رادیوي وړاندې کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خوشاله یو چې دا ځل د افغانستان له خوست څخه د دې ولایت د ځوانانو د ژوند د شته حالات، د هغوی لپاره د موجودو فرصتونو، ستونزو، ننګونو او د دوی د اړتیا او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور د چمتو کولو له لارې مو خدمت ته حاضر شوي یو. هیله لرو چې د راپور تر پایه راسره پاتې شئ. خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې علم او پوهنې سره د خلکو د ډېرې مینې له کبله یې ځوانان په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې پوره فعال دي او پراخه برخه پکې اخلي. موږ په دې راپور کې د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو ګڼو فعالانو، د چارو کتونکو او مسؤلینو سره تفصیلي خبرې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را ګرځوو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوس وخت په مجموع کې او په ځانګړي ډول د خوست په کچه د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشید الله همدرد یم. دا چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ځوانانو نخیلي زیاته شوې ده، دا یو څو عمده علتونه دي چې ځوانان په خپلې آینده پورې خوشباوره نه دي، نهیلي شوي دي، او یا ځوانان هغه څه غوړي چې د هیله ارمون دی او نشوي ته رسیدلی. یوه غټه مسله دا ده چې په اوس وخت کې ډېر تحصیل یافته ځوانان، ډېر تعلیم یافته ځوانان چې د وطن هغه اساسي شتمني بللی کېږي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، ان تر مسترو د زده کړې لري. دوی د خپلو زده کړو نه چې د دوی هیله ارمون دا و چې دوی باید د وطن د خدمت لپاره، د خلکو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده وشي. بدبختانه به وایم چې دا غزوانون د دې په ځای چې د دې انرژي نه استفاده وشي، دوی نهیلي شوي دي، یا په وطن کې بیروزګاره ګرځي، یا نور هیوادونو ته په کچکی لارو په داسې لارو نه چې هغه د دې ژوند د ګواښ سره مخ کولای شي، یا مثال دې به سرنوشت ولته پته کېدلی شي د مخه کړی دو. دویمه مسله دا دو چې په دولت کې خصوصا په دولت ته موږ هیلې په ډول بدا وایم چې ځوانانو سره یو نه یو ډول توپیري چلندونه هم کېدلی شي. ځوانان چې په وطن کې دی پوتې شوي دي، دولت په وطن کې تعلیم کړی دی، په یو نظام په یوه ډله پرې دی اړخ نه دی لګولی، هغې ته په وظایفو کې په بله سترګه کتلی کېږي. مثلا موږ ډېر ځوانان لرو چې دی غوړي د وطن د خدمت لپاره خدمات وکړي. بدبختانه دا ایم چې هغه ځوانونو د پوره پاغه ډول باور نه پکړی کیږي. نو ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، دیو بل منلو ته، دیو بل غملو ته ډیر کور په کور دی. زموږ ایله بداوی چې ټولو ځوانونو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو په ورکولو کې باید په یوه سترګه وکتلی شي چې په دې سره د ولس او دولت ترمنځ وټن کمیدلی شي. او په څنګ کې یوه غټه مسله چې په خصوصا په خوست کې دا کېدلی شي، په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو. بدبختانه به دا وایم چې دغه صنعتي پارک څو ورې جمهوریت وخت نه تر ننه پورې څو ورې ابتتاح شو، او د ابتتاح په نتیجه کې خوست خلکو د پوره، خوست ځوانانو د پوره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې هیڅ ډول مثبت تمام نه شو. زموږ هیله به دا وي چې خدای دې وکړي چې زموږ دغه د صنعتي پارکونو دغه د صنعتي پارکونو دغه ابتتاګونې په اساسي شي، رښتینې شي، ځکه دلته تقریبا د 300 د فابریکو د جوړولو گنجایش ته کده فابریکې په وطن کې جوړیږي، ډېر ځوانان موږ تسې په وطن کې مصروفېدلی شي. تر څنګ یوه غټه بله مسله، زموږ په خوست کې د شیخ زاید په نوم سره ستر پوهنتون لرو چې دغه پوهنتون د لیسانس زده کوونکو دپاره، د لیسانس محصلینو دپاره یو ښه هیله او ارمون ځوانانو دا دی چې موږ باید په خپل پوهنتون کې ماستري ولرو. نو مشروع نمګیلا دا دو چې پانتون چې پټول شرایط د مستری دی پوره بروبار دی دغه پانتون کې دی مستری د زده کړو دی پوره زمينه سازي وشي ترڅو هغه ځوانون چې دی زده کړو د زده کړو د پرمختګ په فکر کې دي او چې دلته په خپل ولایت کې او د نورو ولایتو ځکهونکې مسلین دلته روشي زده کړو کې
خاغله همدرد یو شمیر ځوانان ممکن علاقه ولري چې په خصوصي سکتور کې دندې واخلي آزاد کاروبار ولري په دې برخه کې د یاد ځوانانو کوم ډول ملاتړ پکار دی
په اوس وخت کې رښتیا د ډیری ځوانانو فکر دا دی چې دی په نظامي براحه کې یا مثلا په دولتي براحه کې دی وطن دپاره کور ونه کې د خصوصي سکتور د لارې د خلکو دپاره خدمات وکړي موږ ځوانانو سره ډیر وخت زوب دا ور سره وی چې زه خو مثلا سرمایه نه لرم د کومې سرمایه په اساس زه شخصي کاروبار شروع کوم موږ تاسو ولیدل په خص کې بیګا بیګا مو یو پوسټ ولید چې موږ ډیر تکړه ځوان د چې په دولتي چوکاټ کې د دندې غوښتل نه غوښتل غوښتل چې د خصوصي سکتور د لارې دا یې خپل ژوند تغییر کړي پکات یو غړی یو اندازا جروبي په غړی کې کیږي په دې فکر نیو چې زه کړای شم چې د لارې نه یو وخت مغزا ولرم د کون ولرم بیا یو څه مسره داسې کسونه سراوي چې هغه کارکونکي پوت شي نو هیڅ وخت ځوانونو د پوره نه هلي نه د پکور دی په ډیره کمه سرمایه نکړلی شي چې خلکو د پوره خدمات هم وکړي او خپل زونه سروب کې او دی غیلی اړ دی پامل ژوند خپل ژوند دم تغیر کی
زوی ادارم ډیر کلوای چې دوی ځوانانو ته د کار د زمینو په برابرولو بوختي څه فکر کوي په رسمي چوکاټ کې ځوانانو ته کارمندنه شوې ده
کار زمينه لکه سره کم ته چې دی دا کی کزو ويم کار په زمينه سزای سره بیا مونږ بنلې دلای په وطن کې په پټولنه کې هغه بیکور ځوانون زکه کوس شخصا موته یو څګوي چې زه توته اسل ځوانونو مکه در کوم چې سل لسان ځوانونو مودې پورې روکا چې زه وطن دی پورې خلکو خدمات دی پورې دوی مصروف شي نو زه فکر کوم چې د سلو ځوانونو په خبرتیا سره به لاس زره کسونه دې پورې حاضر شي چې د کور وکی او وظایف تر سره کړي نو دې نه معلومیږي هغه رقم ته چې دا وی کیږي چې ځوانون مصروف دي ځوانون مصروفیت نه غوړي فکر کوم دا به په خپل منځ کې سړک سره ونه کی
رشید الله همدر صاحب فکر کوم د کاري و برخه د حرفو او کسبونو زده کړم ده څه فکر کوي نړیوالو بنسټونو او هغه ادارې چې په دې برخه کې وظیفوي دندې لري ځوانانو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړې او هغوی ته د کار د وسایلو په تابعه کولو کې کوم کارونه کړي دي
په مسلکي ډول خو موږ کوي په خص کې یو انسټیټیوټ موږ لرو چې پکاته غوي و انسټیټیوټ نه چې کوم مسلین فارغيږي هغه مسلین دی هغه پرسکا نجاري وی مستری تو به وی خو د سر په څنګ کې چې په اپډیټ نړۍ کې کوم مسلکی روزنې ته ضرورت دی هغه نه دی شوی پرسکه په اوس وخت کې د انټرنیټ د لارې په نورو هیوادونو کې خلک بزنس کې تجارتونه کې یا مثلا ډیر عاید خپل کړه خپل ژوند ته لوستروري په دې برخه کې موږ ځوانون کړلای شي چې د مسلکی ډول په انټرنیټي نړۍ کې ټرین شي او خپل د ټرین نه په استفاده خپل وطن ته خدمات وکړي خپل پیسې هم وګټي اوس کوي یو موږ نړی خوریس پوریس قدم په قدم د پرمختګ په حالت کې دو برکی موټر موږ لرو ای برکی موټرو د جوړښت په مورید یا مثلا د دیغه د روزنې په مورید کله دولت وګړي چې ځوانون تربیه کوي ځوانون وروزي یو بل ټولنې هغه ضرورت چې د برکی موټرو په برخه کې ټولنه لري هغه ضرورت بره پښووي بل د دې لري د ډیر ځوانونو لپاره هغه کور زمينه سازي هم کېدلی شي خلکو ته خدمات هم کولای شي
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو تاسو د خوست دی او تنځوان رشید الله همدرد خبري واوریدئ چې د ځای ځوانانو د ژوند حالت او د هغوی د غوښتنو او اړتیاو په تړاو یې څرګندونه وکړي په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د خوست د ځوانانو او ځایي مسؤلینو ترمنځ یوه ناسته رابلل شوې وه تر څو ځوانان وتوانېږي خپلې غوښتنې مخامخ وړاندې کړي د دې ډلې ځوانانو له منځه یو کس سره مرکه کوو تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او راته ووایئ چې له دې ناست یو کتنې د خوستي ځوانانو هیلې څه دي
عبدالله اسماعیل خیل هم د خوست یو تنفعال ځوان لکه څنګه تاسو وینئ موږ ځوانان مسؤلینو راغوښتي یو تر څو هغه ستونزې مشکلات او خنډونه چې په خوست کې موږ لرو هغه ورته بیان کړو هغې ته د حل لارې پیدا کړې دا ډېرې ګټورې او مثمرې تمامېږي که څه هم داسې ورځې ډېرې د ګوتو په شمار دي موږ غوښتنه له مسؤلینو نه یوازې د ولایت په سطحه کوو بلکې د هیواد په سطحه چې د هواد د هره سطح خلکو سره دوی ناست ولاړ و کی لاغوی پختي لاغوی په هواد کې دشت سنځو او نخالو پاړه پختنی وکي او مشوره ورسره وکي. موږ ځوانون هر هغه څه چې هر هغه نیمګړتیاوي ستونځي او مشکلات چې موږ په خوست ولایت کې لرو یا د هواد په سطح لرو دوی ته بیانو بیان به کو هغه مزونو سره نوٹ کړی دي ترڅو کومې چې دوی په واس کې وي هغه دوی تر سره کنی د مرکزی مسولینو سره شریک کی. وقت ډېر نخواله دي چې موږ هوادوالو سره لاس او گریوان دي، اقتصادي ستونزې دي، همداشان بیکاری ده، غربت ده، همداشان ځینې د اکثریت ځوانان موږ مسؤلیت نه لري، دا ستونزه ده چې هغه باید لمنځه یوسي. موږ به دا ټول ستونزې او مشکلات له دوی سره شریکوو تر څو دې ته د حل لارې پیدا کړي. همداشان د دولت او خلکو ترمنځ ته وټن دی چې دا څنګه لمنځه وړلی شو، څنګه کولی شي دوی چې دغه د خلکو او دولت ترمنځ شته وټن لمنځه یوسي. څوک چې وزګیلې لري یا له دوی څخه خفه دي یا له دوی څخه مشکلات بیانوي هغه هم هغه ستونزې چې دوی لري هغه لمنځه یوسي او دوی په ځان باندې راټول کړي.
عبدالله اسماعیل خیل لډیر ځان وروسته لومړی ځل دی چې ځوانانو او مسؤلینو ترمنځ د مخامخ ناستې او خبرو اترو زمینه برابرېږي. دا ډول ناستې د ځوانانو د ګیلو د هغوی د ستونزو او غوښتنو په هواري کې څومره اغېزمنې تمامېدلی شي.
موږ بار بار د داسې غونډو راټولېدنو ناستو مشورو غوښتنه کوو، کړې مو دا بیا به هم کوو. دا واقعیت د ټولنې دپاره د هیواد لپاره ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. که رښتیا دولت وغواړي چې دولت خمخته یوسي، موږ خلک غواړو چې هغه ستونزې محل شوي وي، ولسونه غواړي چې مشکلاتو ته رسیدګي شوي وي، نو د هغې لپاره دا ډول ناستې ډېرې ضروري او ګټورې دي. هغه مشکلات موږ بدون له تار سوډاره یا هغه ستونزې چې باید بیان شي موږ یې بیانوو، دوی ته په ګوته کوو چې زموږ ولس له دغه ستونزو سره مخ دی، دولت کې دغه ستونزې وجود لري، په عموم کې که دې ته رسیدګي وشي نو انشاءالله پرمختګ لاره به ورسي.
اسماعیل خیل صاحب، طبیعي ده په دې ناسته کې به ستاسو یوه غوښتنه ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول هم وي. په ټوله کې ځوانان په کومو برخو کې کار او بوختیا غواړي؟
موږ په اوس وخت کې دولت دومره امکانات نه لري چې 100% دا کاري خنډونه لمنځه یوسي او دغه بیکاری کچه دغه ټیټه کړي. خو د دې لپاره ډېر شیان دي چې باید دوی ترسره کړي. موږ ملګري هم په دې باندې په مشورو بوخت وو. دغه دولت هم څو ځله دا هغه کړی دی. اول خو فرضاً په عموم کې دا د کارونو په ودانیو یا تعمیراتي ځایونو باندې د کارونو نشتوالی هغه بندیز ده چې دې کې زیاته فیصدي خلک د بیکارۍ کچه داره ټیټولی شي. که چېرته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوي نه دي په هغوی باندې د کاري اجازه ورکړل شي. دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون له توپیره دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري، د دوی د رشتو، د دوی د مسلک، د دوی د هغه لیاقت په استعداد، شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی وګماري. همداشان تولیدي فابریکو ته کار وکړي، لوی د بیا رغونې پروژې په لاره واچوي، نو انشاءالله یو څه اندازه به دغه ستونزې کمې کړي.
درنو اوریدونکو، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او اړتیاو په باب تفصیلي راپور ته غوږ یاست. د راپور په دې برخه کې د موسیقي لنډه دمه اخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخې ته ورګرځو.
شرنکوی ستار دے زلمینا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، زلمینا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، زلمینا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، زلمینا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، تن وطن. پټال کی خوب وینم کوي خیم تا سره په خیال کی خوب وینم کوي خیم تا سره په خیال کی تم یې سندارا تل پسور او تال کی تم یې سندارا تل پسور او تال کی تل پسور او تال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تنا وطن لمینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب د دې تفصیلي راپور یوې بلې برخې ته په خیر راغلی. ځوان فعال نقیب الله سلان، د ځوانانو او مسؤلینو دې ناسته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا ځوانان به وکولی شي په ښه ډول خپلې غوښتنې او اندېښنې هغوی سره شریکې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله کې د ځوان مسؤلیت، د ځوان فکر، د ځوان انګیزه د یو ټولنې لپاره، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده. دا ډول غونډې، دا ډول امهنګي د مشرانو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ ډیره مهمه ده چې نن ورځ تاسو شاید حالې چې د خو ځوانان د خو امارت د خوست لیوالي سره مستقیما مخامخ خبره تر دي. دا ډول لاستې د وهواد لپاره د ولایت لپاره هغه فکرونه چې لزوانانو سره دی هغه انتقادونه چې دوی په دولتي ادارې لري دا ډیر یو مهم او موثر ګام دی چې په خوست کې تر سره شو مستقیما ځوانان هغه غوښتنې چې دوی سره دي له مسؤلو چارواکو سره به شریک شي.
ستاسو په غوښتنو کې به مهمې هغه کومې وي او څومره ډاډه یاست چې عمل به ورباندې وشي؟
غوښتنه خو ډیرې دي چې مختلفو برخه کې مثلا د معارف په برخه کې د صحت په برخه کې د بیا رغونه په برخه کې چې مختلف غوښتنې دي چې ځوانانو سره ورسره دي. هر یو ځوان خپل هغه غوښتنه چې دوی سره دي دوی اړوند کوم ستونزې لري له ځان سره یادش کړي دي. نن به له مسؤولو چارواکو څخه هغه غوښتنه مطرح کړي او انشاءالله تر ډېره حده پورې به د ځوانانو غوښتنه ته مثبت ځواب وویل شي، ځکه ځوانان په داسې یو فکر انګیزه دي چې دوی ته دا معلومات کېږي چې زموږ د دولت امکانات تر کومه حده پورې دي، زموږ غوښتنه تر کومه حده پورې عمل کېدای شي. انشاءالله ځوانان به داسې غوښتنه کوي چې د دولت په واسه او توان کې وي.
نقیب الله ځلان، که ځوانان کاري بوختیاوي غواړي، مصروفیت غواړي، څه فکر کوي په کومو برخو کې به یې غواړي؟
په کاري فرصتونو کې د ځوانانو شوق په مختلفو برخو کې ده چې ډیری ځوانانو غواړي چې په نظام کې برخه واخلي او ډیری به په دولتي ادارو کې د دندې غوښتنه کوي. او د دې تر څنګ د ډیری ځوانانو غوښتنه هم دغه ده چې دلته نور پانګوال جذب شي تر څو پانګونه وکړي، ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
کله ښه وضاحت ورکوي خوستي ځوانان له اړوندو ادارو څخه غواړي؟
تر ډیره د ځوانانو په اوسنی وخت کې لوی غوښتنه هم دغه ده چې هغه ځوانان چې په خاص ډول دوی ماستر دي یا لیسانس دي، دوی تر ډیره غوښتنه هم دغه ده چې دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي، هغه کوم علم او پوهه چې له دوی سره ده له دوی څخه سلیمه ګټه پورته شي او په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابره شي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر کال په هر ولایت کې زرګونه ځوانان له مختلفو بخشونو څخه فارغیږي. متاسفانه چې په هغه لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول ځوانانو ته کاري فرصتونه نه دي ایجاب شوي. همدغه سلسله لا هم روانه ده، نور ځوانان هم له پوهنتون څخه فارغیږي. نو په کار دغه ده چې همدغه ډول ځوانانو ته په مختلفو اداراتو کې کاري فرصتونه ایجاب شي تر څو هر یو ځوان د خپل مسلک مطابق هیواد لپاره کار وکړي.
نقیب الله ځلان، د وروستۍ پوښتنې په عنوان، د مسؤلینو او ځوانانو ګډې ناستې څومره کولای شي د باور فضا رامنځته کړي، شته ستونزې کمې کړي او بالاخره یو ښه راتلونکي ته لار پرانیزي؟
په عموم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیره اسانه ده، ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو تن ځوان فعال نقیب الله ځلان سره د ځوانانو د مسایلو په اړه زموږ خبرې اترې واورېدې. د راپور په دې برخه کې لیو بل ځوان فعال عبدالله ګران سره خبرې کوو او له هغه پوښتم چې د ځوانانو او اړوندو ادارو د مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې، د نظرونو تبادله، د ځوانانو پر ژوند او د دوی پراتلونکو فعالیتونو څه اغېز لرلی شي.
عموما د ځوانانو سره دغه ډول ناستې د ځوانانو د درک په معنا دی. په دې وروستیو کې ځوانان ډېری د بیکارۍ لامل ډیر په غضب دي چې دوی ته کار نه پیدا کیږي. بل دولتي ادارو کې کدوی پوخام لک سهم هم درلو دا غام له دوی څخه اخیستل شوی رینو دوی هیله داده چې هم په نظامی برخه کې هم په دولتي اداراتو کې او هم د دوی لپاره داسې کاری فرصتونه ایجاد شي چې دوی پکې مصروف شي خپل کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. ډیری ځوانان د نهیلۍ لامل دا دی چې دغو ځوانانو ته نه کتل کېږي که څه هم دوی تر مسترې دکتورۍ او دې لوړې زده کړې کړې دي په مسلکي ډول په اداراتو کې دوی ډېر ښه کار کولی شي. دې تر څنګ ډیری ځوانان مو په نظامي برخه کې ډېر پوه دي، ان تر جنرالۍ او افسرۍ رتبې پخوا درلودې. که هغوی ته په دغه برخه کې موقع ورکړل شي نو دا به زما په فکر د ځوانانو لپاره ښه کاري فرصتونه وي او ځوانان به نه هیلې هم نه وي د خپل وطن هغه هیلې او امید چې دوی په کومه هیله او امید سره زده کړې ترسره کړې دي هغه به هم نه وي ځای شوي، د نورو هیوادونو له تګه به هم راګرځول شوی وي. نو هیله مو دا ده چې دغه ډول فرصتونه چې دولتي چارواکو ته زموږ ځوانان خپلې غوښتنې نیوکې غوښت او هر هغه څه چې له دوی سره په زړه کې دي له هغې سره یې شریک کړي دغه ډول ناستې ډېرې مهمې دي ځکه د ځوانانو هیلې ورسره ژوندۍ کېږي او ځوانانو ته یو ډول د وطن د ملکیت احساس ورکول کېږي او ځوانان یو دا احساس لرلی شي چې زم په وطن کې دا حق لرم چې د وطن لپاره خپلې هغه د وطن غوښتنې شریکې کړم یا د وطن لپاره په بیلابیلو برخو کې کار وکړم.
عابدالله ګران، تاسو پوهیږئ چې د نظامونو چوکاټ دومره نه و او نه دی چې د دې وطن ټول میلیونونه لوستې او نالوستې ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ستاسو له انده په خصوصي سکتور کې کومې برخې داسې دي چې دوی ته پکې د کار زمینې برابرېدلی شي؟
وړاندې مې هم یادوري وکړه لکه په ځینې یو شمېر مسلکي کورسونه د دوی لپاره چې د دوی لپاره کاروباري وي یا هغه څه چې مثلا د برېښنا جوړښت یا د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټه دا په دغه برخه کې یا کیدای شي دولت دومره ظرفیت ولري ځکه بېلابېل ادارات دي په هر برخه کې لوستو ځوانانو ته اړتیا پیښیږي او د دوی ځکه که لوستې ځوانانو نه اوسېږي یا لوستې کشر ونه اوسېږي له نړۍ سره سیالي نه شو کولی. همدا نوې انټرنیټي نړۍ ده، ډیجیټلي نړۍ ده چې موږ له نړۍ سره سیال کولی شي. که موږ لا هم ټول هغه کارونه چې له کمپیوټر انټرنیټ سره تړاو لري په کاغذي شکل باندې اجرا کوو یا هم هغه مسلکي ځوانانو ته په دغه برخه کې چې اړتیا ده کار نه شو ور پیدا کولی نو دا به واقعا د ځوانانو د نهیلۍ سبب کیږي. که په مسلکي برخه کې د دوی لپاره لکه مخکې هم پخوا د ځینو مؤسساتو له لورې د دوی د کاري بوختیاو لپاره بېلابېل ورکشاپونه دایر شوي وو چې له فارغېدو وروسته به دوی ته د کار زمینه هم پکې مسایرېده یا هغه کاري وسایط به هم ورکول کېدل چې ډېری ځوانانو د موبایل جوړونې په برخه کې د نلدونۍ په برخه کې د برېښنا په برخه کې اوس هم عملا په کار باندې بوخت دي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه برابرولی شي. له دولت نه هم هیله دا ده که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه د ورته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار له لارې برابر.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو بل خوستي ځوان فعال عبدالله ګران خبرې هم واورېدې چې هغه هم د ځوانانو لپاره د بوختیا او د غوښتنو په باب تفصیلي خبرې وکړې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خوست دیوی اطرافي سیمې صبرې اوسیدونکو خبري اورو. یاد سیمه په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو شاهده وه او د نورو پرمختګونو ترڅنګ ځوانانو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. د ځان را پیژني او وروسته د دې سیمې د ځوانانو غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکوي.
نو مې سخي مرجان وایاند د خوست ولایت صبرې ولسوالۍ اوسیدونکو دا چنن پونګ په اطلاعاتو کلتور کې ولی صاحب سره د ځوانانو په رول باندې په حکومت ولای کې په دې غونډه درلوده. نو دا مهمه غونډه وه صاحب وعده وکړه چې موږ به تاسو ته نور هم فرصتونه پیدا کوو تر څو موږ سره خپل نظریات شریک کړي. خو هیله موږ دادو او موږ د حکومت نه چې ځوانانو باندې باور وکړي، ځوانانو ته ځای ورکړي، د ځوانانو د انرژي نه استفاده وکړي، ځوانانو د ویشتمې پیړۍ هغه کومې اړتیاوې چې دی اوس د دغې خلکو دي دا در پر کول شي. دوی همدغه علوم لوستې دي، عصري علومو ته په هره اداره کې ډېر اړتیا ده، ډېر ضرورت ده. او بیا د نوی خلک ډېرې انرژي لري، ډېر کور تر سره کول شي او روحیایي خادو دی وطن په برا کې. الحمدلله موږ دغه استادون مو چې دي پانتونو دی وطن کدي کورسو دی کدي مکاتب دی، دوی ډېر په خورو خیرو زل دي. دوی د دې خیرو خینه باید موږ استفاده وکړو تر څو دوی په وظایف وګمرو، دوی ته باید مقام سید کو پاره برخ.
سخی مرجان وایم د هغو سیمو د ځوانانو په اړه خبرې وکړي چې په خو ورته د پام وړ کار نه دی شوی او د خارج سیمو پرتلې د ځوان او کار امکانات محدود دي.
الحمدلله لیل الحمد خوش ولایت بالخصوص موږ دغه مرکز دا په علمي لحاظ ډیر رسیدلی ده او په هر لحاظ کې اداري دي هم خلق کی دي او بالخصوص دغه اطراف چې دي موږ ولسوالۍ دا په تیرو جګړو کې دا ډېری وظفل شوي، د خلکو د سیاستونو ښکور شوي او خلک ډېر وروسته پاتې دي په علمي لحاظ. دوی ته باید وخت ورکړل شي، فرصتونه ورته پیدا شي تر څو دوی ښه کورس تا او هو مکتب تا لسرسای ولری تر څو خپل بچو نه غته ورولګي پغه مکاتب او پغه کورسو بندي پغه امکانات چې دی په خون روزنه برخه کې لري دولت پغه به ډیر کورته وشي، ډیر به دې ته متوجیش اده هلی به در پراک.
درنو اوریدونکو اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرزو.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانی ماتم کوا بانی کڑی ده هر چا سر پتی آرانی ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا که نشتا نخانی ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا Thank you. د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
درنو اوریدونکو د خوستیو ځوانانو د ژوند حالات د هغوی د ستونزو او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور وروستۍ برخې ته مو هرکلی کوو. اوس هم د دې سیمې د ځوانانو د چارو یو کارپوه او فعال نصیر احمد روخان سره په همدې موضوع مرکه کوو. ځوان فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، په پیل کې تاسو په اوس وخت کې د کار، زده کړو او د ټولنې په چارو کې د ځوانانو د هغو مهمو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په باب معلومات راکوي.
الو خیل صاحب قدرمن، ډیره زیاته مننه له وخت را کولو څخه. مو بدون شک چې ځوانان د افغاني ټولنې یو سازنده، نیرومند او لوی کشر دی چې تقریبا د موږ د ټولنې لویه برخه له دوی تشکیلیږي. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په مختلفو برخو کې هم وړتیاوې لري، هم ظرفیتونه لري، او هم کولی شي د ټولنې په چارو کې له ځوانانو څخه په معقوله او مؤثره توګه استفاده وشي.
ښاغلی روخان، عموما ځوانان په کومو برخو کې کارونه غواړي او دوی په کومو ښوونیزو برخو کې د خپلو وړتیاو د لوړولو هیلې لري؟
ځوانان په مختلفو برخو کې د کار، د زده کړو او د ټولنې په انکشاف کې غوښتنې لري. لوی اکثریت ځوانان چې بېوزګار دي او یا هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او له نورو تخنیکي او مسلکي ادارو څخه فارغېږي د کار په لټه کې دي. له اکثریت سره یوازې یوه غوښتنه ده، دا غوښتنه هم دا چې دوی وکولی شي د خپلې ټولنې د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې جذب شي، هغه که خصوصي سکتور دی او که دولتي سکتور دی. په دواړو برخو کې هم د دوی ظرفیتونو ته تقاضا لیدل کیږي او هم د ټولنې موجوده د بیکاری ګراف ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې کاري فرصتونه مهیا شي. په دغه برخه کې د پانګوالو ونډه ډیره بارزه ده. تجار او پانګوال چې غواړي په کور دننه په افغانستان کې پانګونه وکوي، نه یوازې دوی به منفعت ترلاسه کوي او پانګه به خوندي وي، بلکې دوی به د ټولنې یو لوی کشر ته چې هغه ځوانان دي هغوی ته هم د کار زمینه مساعد کړي او دوی به د خپلو وړتیاو څخه خپلو هیوادوالو لپاره خدمت وکوي.
نصیر احمد روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې ځوانان پوهنتوني شوي دي، نړۍ سره په یو ډول وصل پاتې شوي دي، د دوی وړتیاوې څنګه ارزوئ؟
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې ځوانان غواړي چې د مسلکي روزنې مختلف انسټیټیوټونه په افغانستان کې په عملي توګه په کار پیل وکوي. نن ورځ ځوانان تر بل هر چا زیات تخنیکي زده کړو ته ضرورت لري. په هر برخه کې باید دوی مهارتونه ترلاسه کړي. نن په نړۍ کې د مسلکي نیرو ارزښت هر چا ته څرګند دی. هر هغه هیواد چې مسلکی نیرو لري او د دوی له مهارتونو څخه یا په داخل د هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې استفاده کوي، ډیر ښه درآمد لري، له دې لارې ډیر ښه عاید ترلاسه کوي. تاسو که د سیمې په کچه هیوادونه وګورئ چې ځوانان په تخنیکي برخو کې مختلف مهارتونه ترلاسه کوي، نه یوازې په خپله په هماغه هیواد کې بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې د کار ډیر غوره فرصتونه ترلاسه کوي. په دې حساب سره موږ ویلی شو چې غوره دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو داسې انسټیټیوټونه ادارې رامنځته شي چې عملا ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. هغه یو شمېر انسټیټیوټونه چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي او په مسلکي او تخصصي برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکوي، متاسفانه یوازې تر ډیره تمرکز په تیوریو باندې دی، در حال کې چې تخنیکی زده کړې عملی کار ته اړتیا لري او عملی کار ځوانان ته دا فرصت ورکوي چې دوی عملا تخنیکونه زده کړي، مهارتونه ترلاسه کړي او بیا له دې مهارتونو څخه د خپل ژوند د بهبود لپاره استفاده وکوي. په دې برخه کې د ځوانانو لوی هیلې دا دي چې څنګه کېدای شي د افغانستان په ګڼو ساحو کې ګڼو سیمو کې تخصصي د تخنیکی او د مسلکي زده کړو داسې ادارې رامنځته شي چې دوی ته عملا په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي. او دا ډیر یو لوی پراخ حوزه ده، په دې معنا چې کله چې موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه خبرې کوو په دې کې ګڼ شمېر بخشونه شاملېږي چې هغه کولی شي ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. د ټکنالوژۍ ډګر دی، د ښوونې روزنې ډګر دی، د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخو کې ماهرو کارمندانو ته ضرورت لرو. یعنی موږ کولی شو چې په سلګونو هغه رښتې چې دا مهال خطه په افغانستان کې ځوانانو د هغوی له نمونو سره هم بلد نه دي، دلته ورته د زده کړو داسې زمینه مهیا کړو چې د کورنۍ او بحرنۍ استادانو پر مټ باندې ځوانانو ته روزانه ورکو. بیا که دا ځوانان هغه مهارتونه چې لیدي مراکزو څخه یې ترلاسه کړي، که په داخل د افغانستان کې هم د دوی لپاره د بوختیا او فرصتونه محدود وو، کولی شي چې دولت د یوه قانوني چوکاټ په ترڅ کې دغه مسلکي نیرو بهرنۍ نړۍ ته ولیږي، څو دوی په نړیوالو مارکیټونو کې د تقاضاو په اساس باندې فرصتونه ترلاسه کړي چې نه یوازې د دوی د کورنیو دپاره بلکې د هیواد په اقتصاد او ملي اقتصاد باندې هم تاثیرات له ځانه سره لري.
ځوانان د افغاني ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. څه فکر کوئ په هیواد کې شته امکانات او حالاتو ته په کتو د دوی د فزیکي او فکري قوت څخه مشخصا د افغاني ټولنې په کومو برخو کې استفاده کیدلی شي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې بدون شک په دې وروستیو دوه لسیزو کې زیاتره ځوانان لیسانس شوي، ماستر او یا هم تر دې لوړې زده کړې ترسره کړې دي. په یو ډول دوی د نړۍ سره وصل پاتې شوي دي، ولې متاسفانه په تیرو دوه لسیزو کې هم زموږ پوهنتونونو په هغه شان ونه ځلیدل چې اړتیا یې لیدل کېده. او بیا د وروستیو تحولاتو سره سم هغه ځوانان چې په افغانستان کې له افغانستانه بهر زده کړې ترلاسه کړې وي، دوی ماهر ځوانان وو په ټکنالوژۍ او په نورو مهارتونو کې زده کړې درلودې، هغه هم د افغانستان څخه ووتل. کوم کسان چې نن په افغانستان کې دي سره د دې چې د دوی په وړتیاو باندې حساب کیږي، ولې هغه اساسي اړتیا یا هغه تقاضا چې افغاني ټولنه لري د هغې جواب دي اوسم نه دي. موږ باید ماهر ځوانان، مبتکر ځوانان ولرو چې څنګه کولی شو دوی ابتکارات وکوي، نوښتونه وکوي او دا نوښتونه بیا د ټولنې په خیر باندې تمام شي. که موږ نوښتګر ځوانان ولرو، دوی په دغه برخه کې زده کړې ولري، زه بشپړ باور لرم چې دوی کولی شي نور ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. او مهمه دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې دغه وړتیاوې ترلاسه کړو، بیا دا وړتیاوې د هیواد د انکشاف او د پرمختګ لپاره پر ځای باندې وکاروو. بدون شک ځوانان زموږ د ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. اوسنۍ وضعیت ته په کتو موږ کولای شو چې د ځوانانو د فزیکی او فکری قوت څخه ډیره ښه استفاده وکړو، او د دغه لپاره به د ټولنې په مختلفو برخو کې باید زمینه سازی وشي. موږ ځوانان نه یوازې چې موږ ووایو چې دوی د یوازې په دولتي ادارو کې او یا د په مؤسساتو کې د هیواد انکشاف لپاره استفاده وشي، نه، بلکې د پانګونې په تر سره کولو سره په داخل د افغانستان کې موږ ځوانانو ته فرصت ورکوو چې دوی راشي او خپل فزیکی او فکری وړتیاو څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې موږ د ټولنې 15% ځوانان تشکیلوي او لوی اکثریت دوی د بیکارۍ څخه سر ټکوي. که موږ وکولای شو چې پانګه را جذب کړو، په افغانستان کې صنعت تلار خلاص شي، په افغانستان کې د فابریکو د پاره زمينه سازي وشي، زه بشپړ باور لرم چې په دغه برخه کې موږ کولای شو چې ځوانانو ته هم روزنه ورکو او هم د کار زمينه ورته مساعده کړو. ځکه د پنګچونې په رامنځته کېدو سره یا په هیواد کې د سرمایه ګزارۍ په پراخېدو سره پله د دې اړتیا پیدا کیږي چې ځوانان باید ماهر شي، ځوانان باید وروزل شي او هغوی ته د کار زمينه مساعده شي.
په ورستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان کار یا د خشبن په تمه بهرنیو مهاجرتونو ته مخه کړې ده. دا حرکت څنګه ارزوي؟ په دې کې فرصتونه او چالشونه کوم دي او دا ډول ځوانانو ته مشوره څنګه ده؟
مهاجرت بدبختانه چې د موږ په ټولنه کې په دې ورستیو کې په یو فرهنګ بدل شوی دی. ځوانان سره د دې چې په هیواد کې بشرایت سخت وي، کاري فرصتونه به محدود وي، ولې هغه مهاجرتونه چې د غیر قانوني لارو څخه تر سره کیږي دا په خپل یو ډول بل چالش دی چې د ځوانانو په وړاندې شته دی. د ډېرو ځوانانو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. خطر په دې وروستیو کلونو کې موږ ډېرې غزبانان ولیدل چې بیرته هیواد ته جسدونه راوړل شول. د افغانستان وطن کا په کچکی لارو باندې وی او یا دا په داسې توګه تر سره کیږي چې د سر په بیا تمامېږي. زه فکر کوم چې دا یو حالت نه دی. په کار دا ده چې ځوانان کده زده کړو په مخه افغانستان وځي، زده کړې وکړي او بیرته هیواد ته راشي، دا یو غوره لاره ده. بیا هغه ځوانان چې د قانوني چینلونو څخه افغانستان ترخکوي، دام یو اپشن کیدای شي چې په قانوني توګه دوی له افغانستانه وځي. ولې په هغه صورت کې چې دوی په داسې لارو قاچاق ته مخه کوي چې د خپل ځان او د خپل کورنۍ راتلونکی د خطر سره مخامخ کوي، زه فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. او په دې اړه مشوره هم دا ده چې ځوانان د تحمل کار واخلي، د هغې پر ځای نور ډېر فرصتونه شته. بلکې په توګه که دوی د سکالرشیپونو څخه بورسونو څخه په استفادې نړیوالو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، په باعزته توګه له افغانستانه ووځي او هلته زده کړې وکوي، دا به یو بل ښه غوره فرصت وي هم د هغوی لپاره هم د کورنۍ لپاره.
نړیوال بنسټونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو په برابرولو کې څه کولای شي؟
د نړیوالو بنسټونو په رابطه زه فکر کوم نړیوال بنسټونه سره دي چې د افغانستان په قضایو کې اوس ډېره زیاته دلچسپي نه لري. په کار دا ده چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې هغه بنسټونه چې د ځوانانو میرمنو او د ټولنې د کورنۍ دپاره کار کوي، هغوی په د کار او د زده کړو د شرایطو په برابرولو کې د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکوي. په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ترسره کول، خلکو نړیوال پانګونو ته راجلبول او د نړیوالو په ځانګړې توګه د بانک جهانی د هغو فرصتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ځوانانو ته د کار او د زده کړو په برخه کې برابرولي دمه ورکول، دا کولای شي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت ووسیږي. په تیرو شلو کلونو کې لوی برخو کې نړیوال بانک افغان ځوانان وروزل، مختلفو هیوادونو ته په سکالرشیپونه ولېږل، په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه. ولې له تیرو څلورو کلونو وروسته دغه پروسه په ټپه ولاړه ده؟ غوره به دا وي چې په دغه برخه کې کار وشي او نړیوال بنسټونه هم د کار او هم د زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو سره همکاري وکوي.
نصیر احمد روخان په افغانستان کې د پرمختګ، ځان بسیاینې او کارموندنې ولاره په سترو پروژو د کار پیلیدل ښودل کیږي. په کومو برخو کې په پروژو کار پیلیدلی شي او له کومو امکاناتو باید په دې باندې کار وشي؟
په افغانستان کې د ځان بسیاینې او کارموندنې دپاره یو غوره لارم د سترو پروژو پیل کیدل دي. بدون شک لکه څنګه چې تاسو وپوښتل، سترې پروژې دا کاري فرصتونه رامنځته کوي، اقتصادي انکشاف رامنځته کوي، پایدار سولې ته لاره هواروي او په عین حال کې د ټولنې د دوامدار او همیشنی اقتصاد د غوړېدا لپاره فرصتونه رامنځته کوي. په دغه برخه کې نه یوازې دولت بلکې نړیوال بنسټونه، ځوانان، زموږ ملي تجارت، دا ټول باید لاس په کار شي. سترې پروژې او هغه پروژې چې برخلیک ټاکون کې دي دا کول شي چې ځوانانو ته په مختلفو برخو کې د کار زمينه مساعده کی ځوانان په کار ولوي کی او دوی کول شي چې بیا نو د خپل هیواد د خپل ټولنې او د خپل ځانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکوي او دا هغه برخه ده چې ځوانان کېدی شي لدی لارې ډیر مسؤلیتونه ترلاسه کی.
نصیر احمد روخان صاحب زما ورسته پښتنه داده څنګه کېدلی شي د ځوانانو فکرونه منسجم شي، دوی ته د یووالي فکر ورکړی شي او ټولو هیوادوالو ته د خدمت او د وطن په آبادۍ کې بېلې توپیره برخه واخلي؟
تاسو د دې پښتنې په ځواب کې باید وایم چې اساسي مسله باید دا وي چې د ځوانانو فکرونه باید منسجم شي او د دغه انسجام لپاره هم دولت مسؤلیت لري، هم دلته زموږ علمي او اکاډمیک مراکز دي چې په دغه برخه کې باید کار وکوي، هم زموږ د ټولنې لوستی کشر دی چې دوی کولی شي چې د هیواد او د وطن د آبادۍ په لاره کې بیل توپیره د ټولو ځوانانو لورتیا وسخه استفاده وکوي. د ځوانانو اوسنۍ وضعیت چې لوی اکثریت د نهلی د وستر بحران سره مخامخ دي، د روایتو یوازینۍ لاره بداوي چې دوی ته په هیواد او وطن کې د آبادۍ په برخه کې د پرمختګونو په برخه کې د ونډه اخیستلو لپاره فرصت ورکړل شي او دوی هم وکولی شي چې د نورو افغانانو په څیر باندې د خپل هیواد په یووالي کې د خپل هیواد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه واخلي. دوی هم باید په دې هیواد کې د ملکیت احساس ولري او دوی پوه شي چې موږ د دې وطن بایو، د دې وطن خلک یو، محترم یو او یو څوک شته چې موږ ته په درناوي قایل دي. دا هغه څه دي چې نو زموږ ځوانانو ته به فرصت ورکړي چې دوی خپل ځانونه فکرونه منسجم کړي او د یو باثبات افغانستان لپاره په ټوله مشترکه کار وکړي. ډیره مننه.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د سیمې د او فعال نصیر احمد روخان خبرې واوریدي. اوس هم د راپور محتوا ته پکتو د خوست د ځوانانو چارو امیر اسحاق عمری پوښتو چې په دې ولایت کې ځوانانو لپاره په کومو برخو کې کارونه شوي او د ځوانانو او مسؤلینو د ناستې اړتیا یې څنګه محسوسه کړه.
چې کومه غونډه ترتیب شوې ده، هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی غواړي چې ستونزې مشکلات لري خو څوک شته چې مطلب څوک چاته ځواب ورورسوي، پوښتنې ورورسوي، نو ولې صاحب شاید دوی پوښتنې دوی غوښتنې ټول ان شاء الله تر اوسه به اخلي. او بل هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی په اطرافو سیمه کې دي ستونزې مشکلات لري او هڅه کوي چې یو چا پورې ورسوي خو څوک شته نه. زه چې راغلی یم تقریبا یو کال پورې کېږي دا بریته چې راغلی یم او په دې کې موږ ځوانانو لپاره چې کړی دي کم از کم علمي برخه کې مو امتحانونه سیالۍ اخیستي دي او بل وخت نا وخت مو دوی ملاقاتونه برابر کړي دي مشرانو سره، هغه والي دی، معاون دی او همداشان دوی چې کوم ځوانانو بعضې ستونزې مشکلات وي موږ پورې اړه لري، موږ یې پوره کولی شو، اکثره به انشاءالله پوره کړي دي.
تاسو د ځوانانو سره د کار مسؤلیت لرئ، د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې مو کومې تشخیص کړي دي؟
یوه غوښتنه یې دا ده چې دوی د بیکارۍ نه ګیله کوي چې بیکاري ډېره ده، او دویمه غوښتنه یې دا ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي خو بعضې وخت دوی نشي کولی، لکه اقتصاد کمزوری وي یا د پوهنتون پیس جګ دی یا دغه پیس جګ دی. او بله غوښتنه یې دا ده چې دوی مطلب دوی د ټولنیز چکون ژوند دی، دا باید د رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري.
یقینا د ځوانانو یوه مهمه او دایمي غوښتنه کارموندنه ده. مسؤولینو تاسو ته په دې برخه کې څه ځواب درکړی دی؟
زه خپل د غسره وګیدم، هغه خلک چې د ځوانانو دوی مصروفوي ټولنیز چارو ریاست ته او دا رقم شرولی دو او دا رقم زراعت ته سره مو خبرې کړې هم دي، اکثره ځوان مو خبرې کړې هم دي. اوس هڅه کوو چې هغه به وسط چې خوست نه راغلي دي دوی کسان نسی، اکثره خلک مو معرفي کوو ان شاء الله.
اسحاق عمری صاحب نن سبا په نړیواله کچه د آنلاین کاروبار هم پر رواج دی. په دې برخه کې مزورانو لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي؟
او دې برخه کې مونږ چې رابسته کړي دي یو ښوونیز مرکز په غکلرو دلحیل ساکلرو، یو په غرغخل ساکلرو، بل د خی کلرو، او یو مونږ په خپله اطلاعات فرهنګ سر کلرو. دغه سایبر ښوونیز مرکزونه مونږ لرو. هغه زده کوونکي چې دوی مطلب غواړي چې آنلاین تجارت وکړي، پیسې وګټي، دا کار باندې مونږ اختیار ډېر کار کړی دی. او مونږ په الحال تقریبا کم از کم څلوېښت کسان فارغ کړي دي چې لس کسان پکې شته، دوی برحاله اوس پیسې ګټي په دې هغه باندې تجارت باندې.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د خوستیو ځوانانو د ژوندانه په بیلابیلو اړخونو دا اوږد او تفصیلي راپور تر همدې ځایه و. له تاسې مننه کوو چې د دې راپور تر پایه راسره پاتې شوئ. له تاسو اجازه اخلو، البته د مشال راډیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
او اغه کلی کې چې ګرځم ټوټه